خلګون کو د مشاله دی په یو بل غړي کې د خپل قربا سره لمومن سلامونه ومنې هله لرم چې روغ جوړ بستې وخت شوه دی 2 بجې نن د ګل ورځ په 2015 کال د جون د میاشتې 29 منټه ده په دې غړي کې به تاسو ته خبرونه دروړو او رپورټونه هم لرو او په روسي نیمای کې اونیزه خبرونه د تاریخ پاڼه به هم وي کولمړې ورزو نجیب امیر ته چې تاسو د سر تازه خبرونه وړاندې
ستړي مشه پام وکړې د خبرنو سر ټکو ته د پاکستان پوز په تیرا او شوال کې بمباری کې د وسلوالو ګڼ شمیر پټنځایونه په نخښه کړي په کندهار کې د افغان پوز د وی چورلکی په بیړنۍ ناسته کې شپږ تنو ته مرګ جوړ لاوختي او د عراق په امبار کې د تشدد پیښو کې 13 کسان وژل شوي دي پوره خبرونه دا پاکستان پوځ ادا کوي چې د قبایلی سیمو په بیلابیلو برخو کې 13 ورځ د هوایي بریدونو پر مهال درویش مشکوک وسلوال وژل دي د چارواکو په وینا د یو کلایسي جاري د وسلوالو خلاف عملیاتو په د اخري پړاو کې په خیبر ایجنسی او شمالي وزیرستان کې د وسلوالو مرکزونه په نخښه کړی دي د پوځ د مطبوعاتي سانګي ISPR چارواکو بیګا مشالډي او تویل د شمالي وزیرستان شوال سیمه کې 13 ورځ د وسلوالو په مرکزونو هوایي بریدونه وکړل چې پکې د بهرنیانو په شمول وسلوال وژل شوی دی وسلوالو لا هم په ډیړه سنه دی ویلي بل خو د مشالډیو خبريال وای د جنوبي وزیرستان شکی سیمه کې پرون ناوخته وسلوالو د غلنۍ ناری په امنیتی پوسټبریټ کړي چې په کیو پوزي وژل شوی او درې نور جوړل شوی دی په وانه او ډیرا اسماعیل خان کې د استخباراتي دارو چارواکو د پیښې او مرګ جوړل تصدیق کړي تر دې دمه کوم وسلوال ډلې د دې برید زمواري نه منلې د پاکستان پوز وای د وسلوالو خلاف د تیر کال اوړي رئیس په پیل شو عملیاتو کې د 2200 نه زیات وسلوال وژلي او داراس په دې موده کې د امنیتی ځواکونو خوښه 350 کسان وژل شوی دي بل خو د دې عملیاتو په نتیجه کې په لکونو خلک هم بې کوره شوی دي چې د واپسي عمل شروع شوی دی د بلوچستان صوبایي حکومت تور لګولې چې مرکزی حکومت د دې صوبې نه د ماشومانو د خیر خګړې لپاره کارکونکي غیر سرکاري اداره سیف د چلډرن منصوبې پنجاب ته اړوي چې په نتیجه کې باید د ماشومانو په صحت او تعلیم بد اثرات وغورځيږي پرون مازیګر په کوټه کې د صحت صوبایي وزیر رحمت بلوچ چوي خبري غونډې ته ویل
حالیه دنوں میں فیصلہ آیا تھا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے
کہ فدی ورستیو کے دا پاکستان مرکزی حکومت پریک رکھڑے وا چی سیو دی چلڈرن دا پا پاکستان کے بندیجی خوز دا وایم چی دا یو سازش و او دا حمدی سازش تلاری یوازی پا بلوچستان کے بندود غواڑی چی لدیت خب دلتا بیخی زیاد وگڑی آغیز منسی
یا د خیریه اداره د بلوچستان په سوار لسوزلو کې د ماشومانو د تعلیم او صحت په برخه کې کار کوي د صوبایي حکومت د دغه تورونو په اړه د مرکزی حکومت موقف لا هم مخې ته نه دی راغلی د کندهار سیمه ایز چارواکي وایي چې د غورک او میوند ولسوالیو ترمنځ د ګرماوک په سیمه کې د ملي اردو یوه هلی کوپټر بیړنۍ ناستې ته اړ شوې د دې ولایت د والي ویان سمیم خپلواک وایي چې په دې پیښه کې شپږو تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده خو یوې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې دا هلیکوپټره وسلوالو طالبانو ویشتلې ده چې پکې د ملي اردو درې سرتیري وژل شوي درې ټپیان شوي دي او دوه تنه لادره کړي وسلوالو طالبانو هم ادعا کړې چې دا هلیکوپټره دوی ویشتې ده خو د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک دا اداره دوي او وایي چې هلیکوپټرې د تخنیکي ستونزې له امله بیړنۍ ناسته کړې بل پلو د هرات مرستیال والي وایي چې د دې ولایت په کرخ ولسوالۍ کې د ملي اردو یولس سرتیري د وسلوالو طالبانو په کمین کې وژل شوي دي اصیل الدین جامی له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې دا سرتیری 13 ورځ د غزمې پر مهال وژل شو خغلی جامی ویل چې په ډیره تحقیقات روان دي خو تر اوسه وسلوالو طالبانو په ډیره سنه دی ویلي تاسو له مشال رادیو خبرونه اورئ پرون د عراق د انبار صوبې په بیلابیلو برخو کې د تشدد په پیښو کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي او یو شمېر یې ژوبل شوي دي تر ټولو زیات مرګ ژوبله په فلوجا کې رامنځته شوې ده چې پکې د هسپتال ذرایع وایي د ماشومانو او میرمنو په ګډون 15 کسان وژل شوي او ویش نور ژوبل دي دا مرګ ژوبله د امنیتي ځواکونو او اسلامي دولت وسلوالې ډلې ترمنځ په یو بل د ګولهبارۍ په نتیجه کې اوښتې ده چې پکې د هوان او راکټ توغندي د استوګنې په سیمو کې ولګېدل فلوجا ښار د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر کنټرول لاندې دی او د ښار نه بهر سیمې یو وار بیا حکومتي ځواکونو نیولې دي د رپورټونو تر مخه امنیتي ځواکونو د یادې وسلوالې ډلې 11 کسان وژلي او دا راس په تیرو دوو ورځو کې د امنیتي ځواکونو لخوا د اسلامي دولت وسلوالو په نخښه کولو پر مهال درې عام کسان هم وژل شوي دي د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کامرون وایي د اسلامي دولت وسلواله ډله په برتانیا او نورو سیمو کې د ویرونکو پیښو د رامنځته کولو پلانونه جوړوي. پرون بی بی سی سره په مرکه کې کامرون زیاته کړه تر څو چې اسلامي دولت وسلواله ډله شته دوی ته ګواښونه متوجه دي. د برتانیا د وزیر اعظم دغه څرګندونې وروسته له هغې مخې ته راغلی چې یو وسلوال تن په تیونس کې د دیرشو برتانویانو په ګډون لسګونه سیلانیان په ډزو وژل. د برتانیا مشران ګڼي چې دا په لندن کې د 2015 کال د بامی بریدونو نه پس تر ټولو خونړۍ پیښه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په ویانا کې د نړۍ له شپږو قدرتونو د استازو سره له اوږدو خبرو وروسته پرون ماښام د سلا مشورو لپاره خپل هیواد ته ستون شو. بلخوا یو مشر امریکایي چارواکي ویلي د ایران د اټومي پروګرام په سر مذاکرات به د جون د 1.3 یعنی اخري نیټې نه واوړي. یاد چارواکي د نوم د نه څرګندولو په شرط پرون خبریالانو ته وویل که دوی ته اضافي وخت په کار نو دوی ویلي چې دا خبرې اترې د جون 1.3 نیټې نه هم یو څو ورځې اوختلی شي. د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د خپل ایرانی، برطانوي، فرانسوي او جرمن سیالانو سره د ویانا په مذاکراتو کې برخه اخلي. په دې خبرو اترو کې د روس او چین چارواکي هم ګډون کوي. د دې مذاکراتو هدف یوې لوزنامې ته رسیدل دي چې له مخه به ایران خپل اټومي پروګرام کې کمی راولي او په بدل کې به د دې هیواد خلاف لګېدلي نړیوالو بندیزونو کې نرمی کیږي. د نړۍ شپږ ستر قوتونه غواړي د ایران اټومي پروګرام محدود کړي شي چې د پوځي مقاصدو لپاره استعمال نشي، خو ایران دا ردوي چې ګینی اټومي پروګرام د وسلو جوړولو لپاره دی. دا تر دې مهاله د مشال اړیو خبرونه اوس پام وکړئ د ریاض موساخیل راپور ته چې د هوا حال او د کرنسۍ بیې پکې اوري.
د پنډي الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل په ورځ د پاکستاني روپۍ مقابله کې د ځینې غیر ملکي کرنسو نرخونه څه په دې ډول دي: یو امریکایي ډالر په 1.02 شپېته پیسې غستی کیږي او په 1.02 پنځه اتیا پیسې خرڅیږي، یو پونډ په 1.03 شپېته پیسې او 1.03 پنځه اتیا پیسې، یو یورو په 1.14 روپۍ او 1.14 پنځه پیسې، د سعودي عرب ریال په 1.20 پنځه پیسې او په 1.20 دېرش پیسې، د متحده عرب اماراتو درهم په 1.20 اتیا پیسې او په 30 پنځه پیسې، یو افغانۍ په 1 روپۍ اویا پیسې او 1 روپۍ یو اویا پیسې، او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ 2.08 غستی کیږي او 2.04 خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال: د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ پېښور او بنو کې د باران امکان دی، خو په کوټه کې به آسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 9.5 او کمه 19 درجې، پېښور کې 8.5 او 20 او بنو کې یو کم 20 او 15 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
تاسو له مشال ډیو خبرونه اوریدل. د مشال ډیو خبرونه په مشال ډیو .com هم اوریدئ شي.
په دې غړي کې بواري د پاکستان فوج په شمالي وزیرستان او خبر ایجنسی کې د یو شمیر مشکوک وسلوالو د وجلو ادعا کوي. په سویلي وزیرستان کې وسلوالو طالبانو د امنیتي سرتیرو په یو پوستا برید کړی. د بلوچستان د سر څنګه وایي مرکزی حکومت له بلوچستان څخه د سیو د چلډرن موسسې پروژې پنجاب ته منتقل کړي. او له قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي د پاکستاني پارلمان یو غړی وایي
منګا وادو چې قبایل کې دا پیسہ چې راځي د قبایلو د یونو په بدل راځي چې دا خپل ځای ولري او دا پرورځلي قبایل چې دا واپس دي.
د خبر پښتونخوا کارخانه‌دار وایي صوبایي حکومت په نوي بجټ کې نور ټیکسونه لګولي چې ورسره به ګراني نوره هم زیاته شي.
هر یو ټرک چې خبر پښتونخوا کې داخليږي هغه باندې به 3000 روپۍ ټیکس شي. ورجه، اوړه، دالونه، چینی، کپڑا، دا ټول سامانونه بل صوبو نه راځي. دا به مهنګایي او داسې طوفاني چې د غریب سړونو به چیرې وځي.
او نن د تاریخ او لرغونی اثار پاړه د تاریخ پاړه اونیز خبرونه کې د سواد سیمې د تاریخ او دغلته د لرغونو آثارو پاړه معلومات درکو.
سواد خو اوسنی نوم دی، خو دا موږ ته مخکې تاریخ کې ډېر مخکې ملاویږي. سوستو چې کومو د دې دریای سواد په دې په زړې زمانه کې هغه چې کرپ فارم دی نو هغه ورته موږ اوسمن سبا سواد وایو.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشالې ډېر سره اوسو.
او زه خبرونه لومړی رپورت اوریدونکو څرنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د پاکستان پوځي چارواکي ادعا کوي چې هوایي ځواک یې د اتوار په ورځ افغان پولیس ته څیرمه د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمو کې د میشتو وسلوالو په مرکزونو تازه هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې یې درویش وسلوال درویش مشکوک وسلوال وجل شوی دی خود خپلواکا سرچینو لخوا الله هم د دې اداوس میناوي نه دی شوی. تفصیل د زبی الله شفق په دې رپورټ کې.
د پاکستان پوځي مقامات ادعا کوي چې جنگي الوتکې افغان پولیس ته سیرما د خیبر ایجنسۍ او شمالي وزیرستان په قبایلي سیمو کې تازه هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې په دغو سیمو کې میشتو وسلوالو ته درنه مرګ ژوبلا اوښتې ده. د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګې ISPR په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې د پاکستان جنگي جټ الوتکو د یکشنبې په ورځ د خیبر او شمالي وزیرستان په قبایلي سیمو کې د میشتو وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې په ترڅ کې لږ تر لږه درویش وسلوال وژل شوي دي. دوی همداراز وایي چې په وژل شوو کې بهرني وسلوال هم دي، خو د هغوی د هویت په اړه یا تر دې دمه څه نه دي ویلي. د پاکستان پوځ د مطبوعاتو څانګه همداراز وایي چې په دې عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلې، مهمات او د وسلوالو مرکزونه هم له منځه وړي دي. په خبر ایجنسۍ کې یوې باخبرې ځایي سرچینې د نومو غږ نه خپرلو په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې ایجنسۍ په لرې پرتو سیمو کې د جنګي الوتکو د بمبارۍ پخلی وکړ، خو زیاته کړه چې په سیمه کې د ټلیفوني شبکو د اسانتیا او د نشتوالي له امله د وژل شوو وسلوالو د شمېر او هویت په اړه څه نشي ویلی. پاکستاني ځواکونو د تیر کال د جون میاشت راهیسې په شمالي وزیرستان کې د ضربیا ضب په نامه عملیات پیل کړي چې تر اوسه پورې دوام لري. پاکستاني پوځیانو د عملیات تر هغې وروسته خبر ایجنسۍ ته وغځول چې پاکستاني طالبانو د همدې کال په ډسمبر میاشت کې د پېښور پر پوځي ښوونځي برید وکړ او په نتیجه کې د ماشومانو په ګډون شاوخوا 150 کسان وژل. د پوست په وینا دغو عملیاتو په ترڅ کې د شمالي وزیرستان او خبر ایجنسۍ 90% برخه له ترهګرو پاکه کړې ده. په دغه دواړو قبایلي سیمو کې د روانو پوځي عملیاتو له امله لکونه خلک بې کوره شوي چې لا هم د خیبر پختونخوا ایالت په بېلابېلو سیمو کې د کډوالو په کیمپونو کې ژوند تېروي.
لکه څنګه چې تاسې زموږ د خبریال زبی شفق په رپورټ کې واردل چې پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان او خبر ایجنسۍ کې د یو شمېر مشکوک وسلوالو د وژلو ادعا کوي، نو بلخوا په سویلي وزیرستان کې وسلوالو طالبانو د امنیتي سرتېرو په یو پوستا برید کړی دی چې په نتیجه کې یې یو امنیتي سرتېری وژل شوی او درې نور ټپیان دي. تفصیل سیمې د مشال ډیو خبریال سیلاب مسعود راکوي.
د شلی وزیرستان سیمه شکینر را صدلو اطلاعاتو په مطابق د اتوار په ورځ په وصلات رنگلو طالبانو د امنیتی فورسز د غلانای نری په پوسټ برید وکړلی چې په نتیجه کې یې په پوسټ کې موجود د امنیتی فورسز یو سرتیره چې کوم د غلام مصطفی په نوم پیژنده شاه په هغه ځای مړ او درې نور پر ارجلی شول. په ډېر اسمیل خان او وڼکښې د خفیه ادارو چارواکو د پیښې او په پیښه کښې د مارګ ژوبل پخلای وکړلې، خو ژغ ریکارډ کول او نمونه جواتول یې خوښ نه کړل. د غیزره یې وویل چې د برید په دوران کښې د دواړه لوریانه د غټې وړې وسلې د ګڼو ډزونو بدلون وشه چې پکښې د برید کوونکي طالبانو د لوري نه د ځاني زیان هیڅ پاته ورنه لګېده. ذرایع دا هم راوښول چې پر ارجلي سرتېري د مرام پټۍ دپاره د واڼه پوځي روغتون ته لېږدولې رسولې شوي دي. په سیمه کښې موجود بانو په دغه باره کښې هېڅ څه نه دي ویلي او نه له کومې ډلې د برید او مرګ ژوبلې پړه قبوله کړې ده. یاده دې وي چې د روژې په میاشت په سویلي وزیرستان کښې د طالبانو له طرفه دا اولنی برید وه چې په پوځي سرتېریو وشه. حالانکه د دې نه اول د طالبانو ځنو قمندانانو د روژې د میاشتې په احترام کښې د خپله طرفه د ډزبندۍ اعلان هم کړی دی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو،
ډېره اسماعیل خان. د مشال ډیو خپرونې اورې همدې موضوع کې پاتې کیږو. ای پی خبري اجانس لیکي د شمالي وزیرستان عملیاتو په اړه د بشري حقونو د اندېښنو پرته هم د وسلوالو پر ضد عملیات نوې مرحلې ته د داخلېدو په حال کې دي. د پاکستان پوځ وایي چې په شوال سیمه کې د سرتېرو ځای پر ځای کولو وړاندې یې په هوایي بریدونو کې سخت هدفونه لمن زولی دی. د لیکنې نور تفصیل درته زموږ همکار انیس اجمل وړاندې کوي.
ایف پی خبری اژانس لیکي د پاکستان پوسټ شاوخوا یو کال وړاندې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عضب په نامه عملیات پیل کړل. پوسټ ادعا کوي چې په دغه عملیاتو کې 90% سیمې له وسلوالو څخه پاکې کړي دي. اژانس لیکي د پاکستان پوسټ وایي چې د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې تر اوسه د 2200 زیات وسلوال وژلي دي او د هغې د 800 څخه زیات پټن ځایونه له منځه وړي دي. د ځایي خلکو او د امنیتي چارواکو په حواله د پاکستان پوسټ دا مهال له افغان پولیس سره نږدې په شوال کې سرتیری ځای پر ځای کوي. د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې نیغ په نیغه شامل یو لوړ پوړي چارواکي ایف پی ته ویلي دي چې پوز اوس اخري مرحله اړخ ته روان دي او د ځمکني عملیاتو وړاندې هوایي بریدونه کوي. دغه پوځي چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واغستل شي وایي پوز په شوال سیمه کې د وسلوالو د رد عمل تمه لرله، نو ځکه یې د هوایي بریدونو په ذریعه سخت هدفونه له منځه وړي دي. د عجب خان په نامه یو قبایلي مشر اژانس ته ویلي دي چې هر ورځ د شلو زیات وسلوال سیمه پرېږدي، اوس په دې نږدې ورځو کې د 200 په شاوخوا کې وسلوال د افغانستان په لور تللي دي. سیڑون کی امتیاز گل اجانس تا ویلی دی ترسو چی فاٹا تا دا پاکستان دا نور سیمو پشان حیثیت نمی ورکل شوی او دا قانون ترلان دی نوی راوستل شوی دا وسلوالو مجرمانو سخا دا دی سیمی پاک ساتل با مشکل شی. دا شمالی وزیرستان دا عملیاتو لوجی پا زرگون خلق بے کو رکل شوی دی. دا دفاعی چارو پو ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود وائی پا شمالی وزیرستان کی پوزی لاستر آوڑنی با یوازی دا کاری و برخا پاتی شی، زکا چی بش پڑا کامیابی دا کڈوالو پا بیا بحالے و دا سیمی پا پرمختیا تکیا کبی. اجانسلی کی دزر بے عزب عملیاتو دا وسلوالو پر زد مثبت اغیز کردی دی، دا وسلوالو بریدونا تر ڈیرا کم شوی هم دی. خود اجانس تر مخا دا شمالی وزیرستان دا عملیاتو پر محال بیا زنی بریدونا هم شوی دی چی پکی دا پیخور دا آرمی پبلک سکول برید هم شامل دی. پدا سی حال کی چی پوست شمالی وزیرستان آغا وسیمو تا چرت چی عملیات روان دی، دا خبریالانو دا بشری حکونو دا فعالانو پا ورتک بندیز لگولی دی. دا پاکستان دا بشری حکونو کمیشن مشر آی اے رحمان ویلی دی دا پوست لخوا دا وجل شوو پاڑا دا معلوماتو را غونډولو هیڅ لاره نشته. نوموړي زیاته کړې د مرګ شوبلې د حقیقت په اړه هیڅ معلومات نه لري چې د وجل شوو رښتیا شمېرې څومره دي او په دې کې څومره وسلوال او عام وګړي وجل شوي دي.
نواز موږ همکارا انیس اجمل چې تاسو ته یې د پی خبري اجانس مقاله وړاندې کوله.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. برطانوی وزیر اعظم په خپل هیواد او نړۍ کې د سخت دریځې پر وړاندې د جنګېدو او د ازادۍ، ډیموکراسۍ او زغم د ارزښتونو ساتنې غږ کړی. په برطانوي ورځپاڼه ټلګراف کې دا لیکنه نوموړي د تیونس پر سلګرانو د وسلوال برید په غبرګون کې کړې چې پکې لږ تر لږه 38 کسان ووژل شول. پامیر ساحل د نوموړي د لیکنې مهمې برخې ژباړلې دي.
برطانوي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د سخت دریځې پر ضد د جنګېدو غږ کړی دی او ویلي دي چې د هیواد وګړي یې باید نه ماتېدونکی هوډ وښي. نن په ټلیګراف ورځپاڼه کې په یوه لیکنه کې نوموړي د هیواد دننه او د باندې د سخت دریځې پر ضد د جنګېدو او د زغم ښودو غږ کړی. کیمرون دا لیکنه پر داسې مهال کړې چې د جمعې پر ورځ په تیونس کې یوه وسلوال پر سیلګرو ډزې وکړې او 38 کسان یې ووژل چې پکې ډیری برطانوي وګړي ول. نوموړی وایي ولس باید د خپلو ارزښتونو یعنی د سولې، ډیموکراسۍ، زغم او ازادۍ د اقدارو ساتنې لپاره په قوت ودرېږي. کیمرون لیکي دوی باید د نه زغم پر وړاندې له زیات برداشته کار واخلي او هر هغه کس رد کړي چې نظریات یې د سخت دریځۍ حکایت یا بیانیې ته اجازه ورکوي یا د دې بیانیې د خپرولو او ودې حالات پیدا کوي. د دوشنبه یا ګل پر ورځ بی بی سی وویل د تیونس په برید کې ښایي د وژل شویو شمیر زیات شي. د تیونس د سوس پر سیلاني ساحل په برید کې درې آیرلینډیان، یو بلجیمی، یو پرتګالی او یو جرمن هم وژل شوي ول. کیمرون په خپله لیکنه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د پروپاګندې مخنیوي لپاره د هڅو غږ وکړ او وایي چې له هیواد بهر د سیاسي ادارو د پیاوړي کولو اړتیا ده. اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ساحل د حملې پړه منلې. کیمرون وایي نړیواله ټولنه باید په شام، عراق او لیبیا کې د اسلامي دولت ډلې پر منبع توجه ورکړي او د دې ډلې لخوا د وژنو مخنیوی وکړي. نوموړی لیکي د روژې په سپېڅلې میاشت کې دا ډول بریدونه د ټولې نړۍ د مسلمانانو سپکاوی دی. برطانوي وزیر اعظم وایي د اسلامي دولت ډله غواړي چې خلک دا باور وکړي چې دا د اسلام او غرب ترمنځ جګړه ده. په اصل کې دا د هغو سخت دریځو او ګردې ازادۍ غوښتونکي نړۍ ترمنځ جګړه ده چې غواړي کرکه دود کړي. کیمرون زیاتوي چې په تیونس کې برید د هغې بدۍ یوه بېلګه ده چې په عراق، په پاریس کې د مجلې پر دفتر، په کینیا او په پاکستان کې پر زده کوونکو په بریدونو کې لیدل شوی.
دا زموږ خبریال پامیر ساحل چې تاسو ته یې د برطانیا د وزیر اعظم لیکنه وړاندې کوله.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال ډیو ته وګستئ. په قبایلي سیمو کې حکومت وخت په وخت د پرمختیایي پروژو اعلانونه کوي خو د سیمې ولس او د پارلمان غړي وایي دغه پرمختیایي پروژې نه عمل کیږي.
دوی دا غوښتنه هم کوي چې دې پروژو کې د مالی بې قاعدګیو په اړه دې پلټنې وشي. په اړه تفصیل د خپل همکار مجید بابر په دې رپورټ کې.
د پېښور د زراعتو د پوهنتون د باغوانۍ د څانګې مشر ډاکټر نورالامین چې په دې نږدو کې په قبایلي سیمو کې د کر کلي د یو شمېر مکمل شوو پروژو د سار د یوې کمیټې د مشر په توګه کورمې، باجوړ او مومندو قبایلي سیمې ته تللی و. مشال ریډیو ته ویلي چې د یادو سیمو انتظامیې او امنیتي ادارو په خلاص مټ دوی د سار دغې عمل ته نه پرېښوده او دوی یوازې هغو پروژو ته ورغلي کومې چې دوی ته د یادو سیمو انتظامیې ښودلي.
څومره چې د ایر ریګولرټي خبره ده په پروجیکټ کې دننه څو سیزونه خو داسې پوینټ اوټ شوي وو. دا ګورې یو جنرل امپریشن شته چې په داسې علاقو کې څوک خلک نه شي تللی، افسران نه ځي، سکیورټي څوک باندې ځي، څوک څه کوي څوک څه کوي.
د پېښور د زراعتو د پوهنتون دغه کمیټې خو خپل راپور گورنر خیبر پختونخوا ته حواله کړی، خو څو ورځې مخکې د پاکستان په سینټ کې د جنوبي وزیرستان نه منتخب سینټر صالح شاه د ایوان بالا نه غوښتنه کړې وه چې په قبایلي سیمو کې دي د مکمل کړل شوو او روانو ترقیاتي پروژو د سار لپاره د ایوان په غړو مشتمله یوه کمیټې قبایلي سیمو ته ولیږي. دا چې سینټر صالح شاه ولې غواړي چې د ایوان کمیټې د سار دغه عمل ترسره کړي.
وادو چې قبایل کې دا پیسې چې راځي د قبایلو د وینو په بدل راځي چې دا خپل ځای ولري او دا پرورژني قبایل چې دا واپس دي چې څه نه څه خدا دوی په سمجھ کې راځي چې بهر ملکونو یا پاکستان موږ د پر څه کړی دي او کدا پیسې دا غته ضایع شي تر فایلونو پورې محدود شي نو دوی ته خو تام ظلم وایي زم ظلم ورته وایم دنیا هم دې ته ظلم او ناجایز وایي. د خلکو معلومات او زما معلومات دا یو وزن لري چې دا پارلیمنت وګوري هغه
په قبایلي سیمو کې د ترقیاتي پروژو د سرنګوالي په اړه د قبایلي سیمو د خبریالانو د اتحادیې پخوانی مشر صفدر داور دا نظر لري.
صرف د قبایلو نام استعمالیږي، باقي روپۍ حکومت هم استعمالوي. د دومره اربونو روپۍ دومره انټرنیشنل لیول فنډز ورته میلاویږي په والټا ګراوند باندې نه یوز کېږي یوه روپۍ هم. او که این جی اوز هم همدغه پوزیشن یې دی چې صرف
د ټرانسپیرنسی انټرنیشنل پاکستان مشر عادل ګیلانی وایي چې په قبایلي سیمو او د پاکستان په نورو برخو کې په حکومتي او خاصه توګه د امریکایي د مالی مرستو د ادارې یو ایس ای آی ډی د ترقیاتي پروژو کې د درغلو د شکایتونو لپاره یو ټلیفوني هاټ لاین جوړ کړی.
د دې ادارې مشورتیا هر ورځ د ریډیو، ټلویزیون او ورځپاڼو د لارې کیږي او په کومو کومو سیمو کې چې د یو ایس ایټ منصوبې روانې دي هلته مونږ بورډونه هم لګول چې د دې ادارې په اړه پرې معلومات لیکل شوي وي او دا پریکړه هم شوې ده چې په کوم کوم ځایونو کې منصوبې شروع کیږي او د یو ایس ایټ مالی مرستې پکې وي، که حکومتي ادارې وي او که غیر حکومتي. هغوی به زموږ د دې ادارې بورډونه هلته ضرور لګوي چې پرې لیکل شوي وي چې څنګه عام ولس د درغلو شکایت کولی شي.
په قبایلي سیمو کې د ترقیاتي پروژو د سار لپاره یو شمېر حکومتي ادارې شتون لري خو د دغو ادارو د آډیټ کلنی راپورونه نه پټاګه کیږي.
د مجید بابا نامو رپورټ اوریدو. زو کوټې ته د بلوچستان د صد څانګې وزیر رحمت بلوچ وایي د پاکستان مرکزی حکومت له بلوچستان څخه د سیو دی چیلډرن موسسې پروژې پنجاب ته منتقل کړي چې د په خبره لکبله به یې د بلوچستان په پسمندګۍ کې نور زیاتوالی وشي خو د پنجاب صوبې حکومت لا هم پر دې اړه څه نه دی ویلي. نور تفصیل د خدای نور ناصر په دې رپورټ کې.
د صحت د څانګې وزیر میر رحمت صالح بلوچ د اتوار په مازدیګر په کوټه کې په یوه خبري غونډه کې اعلان وکړ د پاکستان مرکزی حکومت د پنجاب په خوښه له بلوچستان څخه د ماشومانو لپاره د کارکوونکو ادارې سیو دی چیلډرن ټولې پروژې پنجاب ته اړوي چې د ده په خبره له همدې سره به د بلوچستان په پسماندګۍ کې نور زیاتوالی وسي او د صوبې د ماشومانو پر صحت او تعلیم به یې بدې اغېزې ولویږي. د سیو دی چیلډرن په نامه بهرنۍ موسسه چې په بلوچستان کې یې د صحت او تعلیم په څانګو کې د حکومت ملاتړ کاوه په ګڼو سیمو کې یې د ملیریا ناروغۍ د مخنیوي لپاره کار کاوه. رحمت بلوچ وایي پاکستان چې د یادې موسسې د بندولو اعلان یې کړی دا موسسه په پاکستان کې نه بلکې یوازې په بلوچستان کې بند کړي.
حالیه دنو میں فیصله آیا تھا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے
په دې ورستیو کې د پاکستان مرکزی حکومت پریکړه کړې وه چې سیو دی چیلډرن به په پاکستان کې بندېږي، خو زه دا وایم چې دا یو سازش وو او د همدې سازش لارې یا یوازې په بلوچستان کې بندول غواړي چې له دې څخه به دلته بیخي زیات وګړي اغیزمن سي. رحمت بلوچ وایي د سیو د چلډرن نومې موسسې لخوا چې په بلوچستان کې کوم کارونه کېدل، پنجاب هغه ټولې پروژې له دغې صوبې څخه خپلې صوبې ته اړول غواړي چې د دوی حکومت او سیاسي ګوندونه به یې کله هم پرې نږدي.
جو یہ زیادتی بلوچستان کے ساتھ ہونے جا رہا ہے
له بلوچستان صوبې سره چې دا کوم زیاتی کېږي، موږ به د دې کلک مخالفت کوو، غندنه به یې کوو او له هرې سیاسي او جمهوري لارې به یې مزاحمت کوو او موږ به د بلوچستان له ځوانانو سره دا زیاتو کله هم پرې نږدو. سیو د چلډرن یا د ماشومانو لپاره کار کوونکي نړیوالې خیریه ادارې چې په کوټه، زیارت، لورالایی، پشین، گوادر، چاغي او د لسبیلی په شمول یې د بلوچستان په شاوخوا څوارلسو ضلعو کې د صحت او تعلیم په برخه کې کار کاوه، د رحمت بلوچ په خبره یا د اداره به د روانې میاشتې تر پایه پورې په بلوچستان کې خپل ټول دفترونه وتړي او د دغې صوبې د ټولو پروژو فنډونه به پنجاب ته منتقل کړي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د تاریخ پانا
دارا د سختون خوا صوبې زور نوم بل احسان دې ده دا لکه یو اونډه وته وای یا یو ورکه شان غر وو یا یو غټ فایل وو داغي په سر باندې چې کوم نو دا کلا جوړ کړم غلو
د پښتون خوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
خاص کر دا چندر گپت موریہ پر زمانہ کے کہ شہباز گڑے او دا چار سدا دا سلطنت ہو کہ خاور کو زبردست دے او غت بدی تے دل گلن خان
یخنیاں کے با دا دے ونٹر کیپٹل جیو نا بے خاور اور سمر کیپٹل کابل
د هر گل پوراس پ پاو کم درے او د هر زیارت پوراس پ پاو کم یو لس بجے
پرسته نیمایی که در تا در تاریخ پانا اونی زخبرونه هم بلنده که خو زو پیخور تا در خبر پختونخوا کارخانه داروایی که صوبایی حکومت پا دوی در کال 2015 شپالسم پا بجت که نوی تکسونه لگولی دی چی در دوی پا خبره ورسره با گرانی نور هم زیاده شی و باید دا واپس واخستل شي. بلخوا د خبر پختونخوا د خزانې صوبایي وزیر وایي چې دوی د سلا مشورې وروستو دا ټیکس لګولی دی او د دوی په خبره دغه ټیکس د دغه کارخانهدارو د ټولې صوبې په ګټه دی. نور تفصیل له پېښوره د شبیر مجان په دې رپورټ کې وو.
دا خیبر پختونخوا کارخانه‌داره طبقه وایي چې صوبایي حکومت د روان کال بجټ کې په دوی باندې سوی ټیکسونه اچولي دي چې ورسره به د خیبر پختونخوا کارخانې او د دې آمدن ډېر زیات اغېزمن شي. دوی ویل چې خیبر پختونخوا کې وړاندې نه د اوسونه سوا کارخانې د بجلی او د ګیس د لوډ شډنګ او د بدمنې له لاسه بند دي. د خیبر پختونخوا چیمبر آف کامرس مشر فواد اساق په دې لړ کې مشال لیډو ته وویل
چې کوم زموږ توقع د خپل الیکټډ حکومت نه هغه الټاو شو. هر یو ټرک خبر پختونخوا کې داخليږي هغه باندې به 3000 روپۍ ټیکس شي. اورجه وړه دالونه چینی کپڑا دا ټول سامانونه بل صوبو نه راځي. دا به مهنګای یو داسې طوفاني چې د غریب سړو نه به چیرې وځي. دا خو شته کارخانه باندې بند شي او تبعی به شي.
همدا چمبر نائب صدر اقبال افریدی ویل چې دوی حکومت ته خواست کوي چې دغه ټیکس واپس واخلي. ګنی دوی به په هر ډول مزاحمت وکړي.
د دې به دومره غټه سر ورځي سوچ کوي یار یو د غنمو کارخانه ده او د غنمو کارخانه د ورځې شټر کوي غنم راځي نو دا یو لکه 20000 روپیا ورشوه دا 30000 روپیا میاشوه نو فلورمل ټول ورګه یا درې لګه یا سلور لګه 15000 روپیا میاش ګټي ته پاغه چې دومره ټیکس ورګه خو دې غرق.
ولی هم پدې اړه کوم چې کله د خیبر پښتونخوا د خزانه سپای وزیر مظفر سید نو پختل نو هغه مشال لړو ته ویل
خو دا پیسې واپس به د دې سودې انفراستراکچر سکیږي د دې حالت به سکیږي چې د دې سو تحفظات یا څه نو هغه دې زمون سره پرتن کې دې شهود کې خو دې په خپل ځخه خپل سودې حالت
د خزانه سپای وزیر زیاته کړه چې دوی کله هم یو طرفه پریکړه نه ده کړې او د سلا مشورې وروسته دغه فیصله کړې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونې پر منځنۍ څپو 628، لنډو څپو 2013، 15360، 15960 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شئ.
او اوریدون خو ستا استو ما چې د مشال ریډیو په منځنۍ صفو یا په میډیم ویوز کې چې کوم تخنیکی ستونزه وا هغه هوار شوی دنو تاسو په منځنۍ صفو هم د مشال ریډیو خبرونه اوریدئ شي وخت شوی 2 بجې او نجیب امیر هم سټوډیو ته راغلی نو راځي چې له هغه د خبرونو لاندې زو
د پاکستان فوج ادا کوي چې په قبایلی سیمو تیرا او شوال کې تیر ورځ د هوایي بریدونو پر مهال درویش مشکوک وسوال وژل شو دي وسوالو د دې پخلې نه لیکړه د جنوبي وزیرستان شکی سیمه کې پرون وخت وسوالو په امنیتی پوسټ برید کې یو حکومتي سرتیر وژل او درې نورې جوبل کړي دي حکومتي لوري منل چې وته مرګ جوبل اوړېدلې د پاکستان پولیسو د تروریزم ضد خاص ځواکونو نن سهار په لاهور کې پر یو کور یرغل وکړ او څلور تنه طالبانو ووژل دا حمله د لاهور ښار په ختیځ کې د فیروز والا خرګوټي په پټان کلونه کې شوې ده د بلوچستان صوبایي حکومت تور لګولې چې مرکزی حکومت د دې صوبې نه د ماشومانو د خیر ښېګڼې د ادارې سیو د چلډرن منصوبې پنجاب ته اړوي خو د دغو تورونو په اړه د مرکزی حکومت موقف لا هم مخې ته نه دی راغلی د کندهار سیمه ییز چارواکي وایي په ګرماوک سیمه کې د ملي اردو یوه هلیکوپټره بیړنۍ ناسته کړې په دې پیښه کې شپږو تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده ځینې راپورونه وایي چورلکه طالبانو په ډزو راغورځېدلې خو د والي ویان د خبره نه مني پرون د عراق د انبار صوبې په بیلابیلو برخو کې د تشدد په پیښو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل شوي دي تر ټولو زیاته مرګ ژوبله په فلوجا کې رامنځته شوې د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وایي د اسلامي دولت وسلواله ډله په برتانیا او نورو سیمو کې د ویرونکو پیښو د رامنځته کولو پلانونه جوړوي د نوموړي پان تر څو چې اسلامي دولت وسلواله ډله شته دوی ته ګواښونه متوجه دي د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په ویانا کې د نړۍ لشپږو قدرتونو لاستازو سره له اوږدو خبرو وروسته پرون ماښام د سلا مشورې لپاره خپل هیواد ته ستون شو بل خوا یو مشر امریکایي چارواکي ویلي د ایران د اټومي پروګرام په سر مذاکرات به د جون د 1.5 یعنی اخري نیټې نه واوړي
لن خبرونه درته نجیب امیر وړاندې کول او تاسو هم چې په دې نیمه کې ساسل لپارهونی ځخ پرونه د تاریخ پاڼه هم لرو خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورسپاڼو په خپلو د یو کې سره غستی راب اکرم خان ته وښی
ایکسپریس رسپان خپل ادارې کلی کې پاکستان ته پیښ په چیلنجونو کې د بجلی بحران د ټولو زیات اهمیت اختیار کړی دی او په خاص توګه په دې اوړي موسم کې د بجلی بحران چرته د حکومت په مشکلاتو کې اضافه وکړه هلته حکومت دا باور ورکوي چې کال 2018 پورې به ملک کې د لوډ شیډنګ خاتمه وشي خو پاکستان کې توانایي بحران په اړه نړیوال مالیاتي اداره د آی ایم ایف رپورټ سبل سوای ادارې مخ کلی کې آی ایم ایف خپل یو اعلامیه کې د پاکستان توانایي شعبه ملکی معیشت لپاره تباکون ګرځولې او کم صورتحال چې آی ایم ایف وړاندې کړی دی د هغې مطابق توانایي شعبه قومي خزانې ته نقصان رسوي او د دې نه ملکي معیشت هم متاثرېږي ادارې زیاتوي آی ایم ایف پاکستان ته مشوره ورکړې ده چې پاکستان دې د بجلی په بلونو کې رعایت ختم کړي او توانایي په شعبه کې قبایل لپاره دې کوټلې اصلاحات اوچت کړي ادارې په وینا اصل مسله رعایت ختمول نه دي بلکې د بجلی د بلونو وصولي په لویه پیمانه د بجلی غلا ودرول او د بجلی نظام کې بهتري لپاره کار کول دي ادارې وایي حکومت که د بجلی په پیدا بار کې اضافه هم کوي خو د بجلی نظام کې خرابیانو لوجي د بجلی نظام اضافي بوج نشي برداشت کولی بای چې حکومت د بجلی نظام جدید جوړولو کار مرحله وار شروع کړي ځکه چې دا یو ډیر ګران او اوږدمهاله منصوبي کار دی چې پکې کلونه لګیدای شي ادارې اخیره کلی کې وفاقي حکومت او صوبایي حکومتونه د بجلی مسله بمبه ترجیح وګرځوي او دا د پجنګي بنیادونو هوار کړي صرف په الزامونو او درنو کار نه کیږي مشک رسپانه خپل ادارې کلی کې د پیښور په هشنغرې تانې په حدودو کې د څلور خویندو د وژلو پیښه د افسوس وړ ده ادارې وایي د ملزم په اړه ویلې کېږي چې اسپیشل پولیس سره یې تعلق لرلو او په مبینه توګه سره د خپل پلار یو ګاونډي کور ته ورننوتو او هلته یې په زنانو ډزې وکړې ادارې لیکي د دې پیښې په اړه په مختلفو اخبارونو کې مختلفې کیسې بیانېږي خو دا خبره کېږي چې د ملزم د وژل شوو خویندو ورور سره د پراپرټۍ د لیندین شخړه وه د ادارې په وینا وجه څه هم وي خو د دې خبرې جواز نه جوړیږي چې څوک دې سره د وسلې چا کردنه نشي او ډزې دې وکړي ادارې مخکې لیکي یو طرف ته د بې وسۍ ده او بل طرف ته د سپیشل پولیس اهلکار فرض جوړیږي چې ولس ته د تحفظ ورکړي د دې پیښې نه د پولیس د تربیت خبره هم راځي او دا سوال روچتېږي چې آیا د پولیسو محکمه د خپل اهلکارانو د وسلې د استعمال تربیت د هغې اخلاقي صحت اندازه کولو بغیر ورکوي باید چې ملزمان دې ونیول شي او د دې پیښې تفتیش ته یو ذمېدار افسر نوکړی شي
دسی میں حالات او دو نڑے مطبوعات.
ایکسپریس ٹریبیون رسپاڑا خپل اداریہ کی لکھی چې پاکستان کې د غیر سرکاری ادارو یا این جی اوز لپاره یو قانون جوړیږي کوم کې چې با حکومت د دې ادارو سره نړیوالې مرستې د څار لاندې ساتي. بلخو یوریش شاه مجللی کې امریکا د افغانستان نه وتل غواړي او دغه هیواد کې د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرې کامیابول غواړي، خو دې لړکې په کار ده چې ځینې خبرې په پام کې ونیول شي. ترې دواړو لیکنو مهمې برخې له منور شاورو.
دی ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼې په دې اداریه کې راغلي د پاکستان په سینټ کې د انساني حقونو کمیټې ته ویل شوی چې په هیواد کې یوازې د 15% خیریه ادارو یا تنظیمونو د مالی چارو په هکله تفصیلات شته، باقی پاتې د 15% غیر سرکاري ادارو په اړه دا معلومات نشته چې دوی ته له کومه ځایه مالی مرستې راځي او دوی یې څه ډول خرج کوي. د ورځپاڼې په وینا د یادې کمیټې په غونډه کې دا خبره هم مخې ته راغلې چې د کورنۍ او نړیوالو خیریه ادارو او تنظیمونو د څارنې لپاره ضروري قانون سازي نشته چې په نتیجه کې یې د دې ادارو د مالی او سیاسي هلو ځلو د شفافیت نظام شتون نه لري. په دې غونډه کې ویل شوي چې ډېر ژر به دې لپاره ځانګړی قانون جوړ کړی شي. ورځپاڼه وایي چې دې لپاره حکومت د بهرنو مرستو د اکټ په نوم یو قانون جوړوي، خو د دې قانون د عملي کېدو په اړه یو شمېر اندېښنې دي. مثلا دا چې په خیریه او غیر سرکاري ادارو کې د این جی اوز نه علاوه مدرسې هم شامل دي، کومو ته چې د بهر نه چندې او مالی مرستې راځي، خو زیاتره مدرسې د حکومت سره رجسټر شوي هم نه دي، نو په هغوی به دا قانون څنګه عملي کېږي؟ ورځپاڼې لیکي دا اندېښنې په دې وجه هم د پام وړ دي چې حکومت د ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان کې هم ویلي وو چې د هیواد ټولې مدرسې به رجسټر کوي، خو دې لړکې د نشت برابر پرمختګ شوی دی. په کار دی چې بلا تفریق د ټولو غیر سرکاري ادارو رجسټریشن وشي او د دوی مالی چارې د سار لاندې راوستل شي. بلخوا یورو ایشیا مجلې د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې وایي په داسې حال کې چې افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو جنگي مشن اثر ته رسیدلی او دا مهال کم شمیر نړیوال ځواکونه د افغان ځواکونو د تربیت او لارښوونې لپاره دغه هیواد کې پاتې دي. افغان ځواکونه به تر هغې په مؤثره توګه د وسلوالو طالبانو مقابله وکړي تر څو چې ورته امریکایي مالي مرستې دوام ولري. مجله لیکي افغانستان کې د ملي یووالي حکومت د جوړېدلو نه پس د وسلوالو سره د جوړجاړي خبرې بیا توندې شوې او په دې کې پاکستان هم د مثبت کردار لوبولو ژمنه کړې، خو د وسلوالو له اړخه به ممکنه ده هغه پخوانی شرط د مذاکراتو د ایجنډې په سر کې وي چې بهرني ځواکونه دې په مکمله توګه د افغانستان نه وځي. د مجلې په وینا د سولې د مذاکراتو د کامیابولو لپاره امریکا دومره کولی شي چې د دې هیواد نه په مکمله توګه د خپلو ځواکونو د ایستلو نیټه ورکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر د نړۍ له شپږو قدرتونو له استادو سره له اوږدو خبرو وروسته پرون ماښام خپل هیواد ته ستون شو. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام پړه یوې موافقې ته د رسیدو مهلت رانږدې شوی، خو ګمان کیږي چې ښکیل اړخونه ښایي په ټاکلې نیټې وخت موافقې ته ونه رسیږي. تفصیل د احمد تکل په دې رپورټ کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په ویانا کې له پرونیو اوږدو خبرو وروسته ناوخته د سلام مشورو لپاره تهران ته روان شو. د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه د تهران او شپږو قدرتونو ترمنځ د موافقې لپاره مهلت د جون د میاشتې 13 ټاکل شوی، خو ګمان کیږي چې دا مهلت وغځیږي. د جرمني خبری اژانس د راپور له مخې ظریف به د چهارشنبه په ورځ له ټاکلې مهلت یوه ورځ وروسته بیا په ویانا کې په خبرو کې برخه واخلي. یو امریکایي مقام چې په خبرو کې ګډون درلود ونه ویل چې د سې شنبه تر ورځې موافقه ممکنه نه ده، خو وی ویل تر ټولو غوره به دا وي چې که ووایو دواړه لوري پلان لري چې د خبرو د دوام لپاره له ټاکل شوي مهلت څخه واوړي. یو ایرانی مقام وویل تر دې دمه د مهلت د اوږدولو په اړه بحثونه یا دې کار ته لیوالتیا نشته او د تورت سرګندونه د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرینی هم وکړه. میرمن موګیرینی وویل د بهرنیو چارو وزیران به خبرې یوازې هغه وخت بیا پیل کړي چې د ټیټې کچې مرکزیانو ترمنځ اختلاف له منځه ولاړ شي. موګیرینی چې له ایران سره په خبرو کې د امریکا، برتانیا، چین، فرانسې، روسیې او جرمني له لوري استازیتوب کوي تایید کړه چې یوې موافقې ته رسیدل به اسانه نه وي. خبرې به ستونزمنې وي، دا خبرې تل ستونزمنې وي، خو ناممکنې نه دي. یوې موافقې ته د رسېدو عوامل لا هم شته او اوس به ښایي تر پخوا زیات وي. دا تر هر څه مخکې د وسلو د نه پراختیا موافقه او زموږ او زموږ د نړۍ د امنیت مسله ده. دا په یو ډول سره د ټولې نړۍ خبرې دي. هو، دا خبرې به ستونزمنې وي، خو د سیاسي ارادې بنسټ پر دې اړتیا ولاړ دی چې نړیواله ټولنه باید یوې ښې موافقې ته ورسیږي. د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو او تهران استازو د تیرو دوو ورځو په خبرو کې هڅه وکړه څو یوې موافقې ته د رسېدو په وړاندې خنډونه له منځه یوسي. نړیواله ټولنه له ایران څخه غواړي چې خپل اټومي پروګرام محدود کړي، ځکه ویریږي چې تهران ته به د اټومي وسلې د جوړولو امکان ورکړي. تهران د اټومي پروګرام د محدودولو په بدل کې د لویدیځ لخوا د لګول شویو بندیزونو لرې کېدل غواړي.
دا زموږ همکار احمد اکل چې تاسو ته د ایران د لنجمن اټومي پروګرام په اړه د تهران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د خبرو په اړه رپورټ وړاندې کوو. اوس هم ځو افغانستان ته. د افغانستان اجرائیوي رئیس وایي چې په ناامنه وضعیت کې دوی ته په فساد کې غرق حکومت په میراث پاتې دی. عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل چې په تېر حکومت کې ترګرۍ ته د ودې ورکولو موقعه ورکړل شوه او افغانستان ډېر ناامنه شو. خو یو شمېر څېړونکي وایي چې اوسنی حکومت هم خورا جدي ستونزې او نیمګړتیاوې لري. تفصیل د نسیم شفق په دې رپورټ کې.
د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس په دې هیواد کې ستونزو، ناامنیو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیتونو ته په پام وایي چې دوی ته له تیر نه ناامنه او په فساد ککړ حکومت په میراث پاتې دی. عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې داعش په افغانستان کې فعالیت لري او هر ورځ د دې هیواد له خلکو او امنیتي ځواکونو نه قرباني اخلي. د ښاغلي عبدالله په خبره پخوانی حکومت تروریزم ته د ودې موقع ورکړه او له ګاونډیو او نړیوالو سره یې د افغانستان اړیکې خرابې کړې.
میراث بسیار دشواره کې از گذشته گرفته.
دی وایي د ملي وحدت حکومت ته له تیر نه ډېر سخت میراث پاتې دی، په فساد کې غرق میراث، داسې میراث چې پکې ناامنیو ته اجازه ورکړل شوه، داسې میراث چې پکې تروریزم ته د ودې کولو موقع ورکړل شوه. بالاخره د افغانستان اړیکې پکې له ګاونډیو او نړیوالې ټولنې سره خرابې شوې. موږ د نړیوالو په مرستو تکیه درلوده، خو په تیرو کلونو کې له دې مرستو نه سمه ګټه پورته نه شوه.
استفاده خوب صورت نه گرفت.
خو عبدالله عبدالله ټینګار وکړ چې د ملي وحدت حکومت پر خلکو تکیه لري او باید د خلکو باور له لاسه ورنه کړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت تر بل هر وخت خراب شوی او د وسلوالو طالبانو تر څنګ اسلامي دولت ډلې یا داعش هم پراخ فعالیتونه پیل کړي. دغه راز اداري فساد بله جدي ستونزه ده چې په ملي او نړیواله سطحه ورته ګوته نیول کیږي او د ملي وحدت د حکومت له ژمنو سره سره لا تر اوسه یې لمن له دې هیواده نه ده ټوله شوې. په همدې حال کې د سیاسي چارو څېړونکی روح الله امین دا مني چې د حامد کرزي په حکومت کې جدي نیمګړتیاوې وې، خو دی ټینګار کوي چې اوسنی حکومت په خپله هم خورا ستونزې لري.
حکومت قبلي مشکلاتی داشت،
دی وایي مخکینی حکومت ستونزې درلودي، خو اوسنی حکومت هم له پخواني نه ښه نه دی. په کارونو، په انتخابونو، په مدیریت، نظام جوړولو او خلکو ته د کار کولو په برخه کې. دغه راز اوسنی حکومت د هیواد په داخل او بهر کې په خپلو سیاسي اړیکو کې او همداشان د پالیسیو په تولید او د پروګرامونو په تطبیق کې بریالی نه دی. دا مسائل په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ملي وحدت د حکومت مشرانو د افغانستان له خلکو سره ژمنې کړې وي چې امنیت به ټینګوي، فساد به له منځه وړي او ښه حکومتداري به رامنځته کړي. خو خلک او حتی د ملي شورا غړي انتقاد کوي چې د دې حکومت له جوړېدو نه شاوخوا لس میاشتې تیریږي، خو مشرانو یې خپلې ژمنې نه یوازې عملي کړي نه دي، بلکې په دې برخه کې لازم اقدامات هم نه دي کړي.
دا مشال ریډیو ده.
اردن خو لجمن سرسم وسم ورسیدل د مشالو د اونیزی خبرونه د تاریخ پاړه د تاریخی او لرغونی اثارو پاړه د نن په تاریخ پاړه اونیزی خبرونه کې د خبر پختونخوا د سواد پاړه معلومات درکو قربا خالد خان دی.
ګران اوریدونکو د تاریخ پاڼه پروګرام کې زه ستاسو قربا خالد خان درته هرکلی وایم. د خیبر پښتونخوا سواد سیمه نه صرف د ښکلا او ښایست لپاره پیژندل شي، بلکې د دې غرونه او خاوره یو لوی تاریخ او لرغونی آثار هم لري. نن به د سواد لرغونی آثار او تاریخ په هکله خبره کوو. چرته چې سکندر اعظم په کال 328 قبل مسیح کې هم په دغه سیمه هندوستان ته راغلی و او دغه ټوله سیمه یې په خپل ولکه کې اخیستې وه. غشان دا سیمه د بود مذهب یو لوی مرکز پاتې شوی دی او ویل کیږي چین او تبت ته بود مذهب هم د دې ځای پیل شوی دی. د سواد په منګوره خار کې د بود کدی او نور آثار، د بریکوټ نجیګرام او ډیګرام کې د بود مت آثار، او بیا د علم غر د پاسه رام چندر تخ مونږ ته د ګندهارا او د هندو شاهی دور یادونه تازه کوي. دغه شان د سواد په سیمه د مسلمانانو د دور، د انګریزانو د وخت، او بیا د سواد د ځنګل ریاست په حق لبا د تاریخ پوهانو، لرغونی آثار او استادو او د سواد خلکو سره بحث کوو. دا تاریخ په کتابونو کې سواد ته د اودیانا نوم هم ویل شوی دی او د سواد سین د سواستو په نوم یاد شوی دی. دا چې سواد ته اودیانا او بیا سواد نوم کله او ولې ورکړل شوی دی، په ځواب کې د لرغونی آثارو کارپو او په پېښور پوهنتون کې د میوزیم ډایرکټر ندا الله صحرائی وایي،
زیات تر خلک دا وایي چې د اودیانا مطلب چې کوم دی هغه د باغ دی. څه خلک وایي چې نه دې علاقه کې یو قبیله اوسېده چې کوم ته به اوډی وي، هغه اوډی نه چې کوم دی بیا اودیانا یا اودیان شو دغه نوم چې پرېوتی دی. سواد خو اوسنی نوم دی، خو دا موږ ته مخکې تاریخ کې ډېر مخکې ملاویږي. سوستو چې کومو د دې دریای سواد په بې په زړې زمانه کې هغه چې کرپ فارم دی، نو هغه ته موږ اوس نن سبا سواد وایو.
دغه شان د سواد سیمې سره تعلق لرونکي تاریخ پوه عثمان اولسیان چې د سواد د هنر او کلتور د سارنې لپاره د یو تنظیم مشر هم دی وایي، په ګندارا دور کې چې کله چینی مورخین په دې سیمه تیر شیو، نو هغه سواد د سواستو په نوم یاد کړو.
زړو تاریخ په حوالہ باندې چې کله چینی سیاحان راغلي و دلته کې سواد ته، په دغه وخت چې کومون د 1303 عیسوی په تاریخ کې ګڼل کیږي، نو دغه وخت کې د سواد حالات چې دا ډیر زیات مخ په ترقی و. په دغه وخت کې دلته کې د بودیزم دور دوره د دې سیمه په دغه وخت کې چې کوم دغه چینی سیاحانو نوم یاد کړی دی، نو سواد د سواستو په نوم باندې یاد شوی دی. نو هغه د سنسکرت ماهرین او د دغه زړو ژبو ماهرین چې دی هغه داسې کوي چې سواستو د رڼې او پاکې اوبه.
ویل کیږي چې کله الیگزینډر دی گریټ یا سکندر اعظم په هندوستان حمله کوله، نو هغه د باجوړ دیر او سواد په لاره راغلی و. ندا الله صحرائی وایي چې سکندر اعظم په موجوده بریکوټ چې هغه وخت د بزیرا په نوم یادېدو استوګنه کړې وه، او دلته چې ورته د ځایي خلکو له اړخه کوم مزاحمت شوی و، نو د هغې ذکر هم سکندر اعظم کړی دی.
الیگزینډر چې کله راغلی، د الیگزینډر یو ډیر هغه سره خپل دغه دربار والے چکم تاریخ دانانو هغه یو ډیر تفصیلی هغه بیان ورکړی دی چې هغه دی خار ته لاړو دا هغه د دینمونو د وجنه مختلف خارونه چکم دی دا هغه کو دایان مشولې دا هغه یو تاریخی کتابونو کې چکم انفارمیشن نه، مثلا تاسو بنو ماوري بری بری کوټ باندې موږ چې څنګه تیری کو سواد تا، نو بری کوټ تا هغه بزیرا به هغه ټایم کې او د دې بیا روسو کې ایتالینز چکم دی کو دایې کړي دا ډیر غټ خار او دلته کې هغه ډیر سخت چکم دی ریزیسټنس ملاو شوی او لکه هغه خلکو ډیر دغه خلاف جنگی دیلم.
په سواد کې د سکندر اعظم، بود مت او بیا هندو شاهی د وختونو تهذیبونو او آثارو په حقله د سواد اوسیدونکو شوکت شرار چې لرغونی آثارو باندې پوهه لري وایي چې د سکندر اعظم نواخله تر د سواد توالی د وخته پورې ځایونه او نښې نښانې د ډیر اهمیت وړ دي.
تاریخ نه مخکې کوم ډول دی چې په هغه وخت کې هم په سواد کې انسانانو جون کړی
دی داغی اثار شتا یا د سکندر دراتلو کلت کی اثار شتا داغی ورستو د بودیستو اثار دی بیا د بودیستو خو په ډیګرام باندې په بوتکړه باندې په پاړی باندې ټول سواد د دین ډک ته د بودیستو خو بیا ډیر زیات په هر کې اثار دی سیندوانو کې د رامچندر جی تخت کې د فلم په سر داغی اثار وسوم شتا یا داغی ورستو د راجاګیرا چې کوم قلا داغه هم دلته کې د ډیګرام سره په خوا کې داغی اثار سے بیا چې کله د محمود غزنوی حضور راغلی دی داغی هم هلته کې اثار سے داغی ورستو بیا چې کوم د سواتیان ورته وي هغه دلته کې چې کوم مستوګ نه کړی دی داغو اثار سے د یوسف بیا د پښتو د دور اثار سے بیا چې کله دلته کې بادشاہ جوړ شوی دا نو داغی بیا هم لکه د تاریخ اثار لکه د مرغزار کې هغه محل دی داسې نور ډېر شي
ندا الله سی رائے وای چې د بود مت مذهب مشر بودا پخپل جون کې سواد سیمه ته نور اغلی خود دغه مذهب منون کې د هغه د دې سیمه راتلو په حق لا ډیر کیسې جوړ کړی دي هغه وای چې په سواد او ټوله ګندارا کې د بود مت د کوشان خاندان په وخت کې ډیره ترقی موندلې و چې نن هم د هغه دور آثار په سواد کې موجود دي
خو بود مذهب یو نوی فارم چې کومو چې کوم تم تانترک بودیزم وایو هغه په سواد کې شروع شوی او بیا د دې علاقې نه تبت وغیرہ ته لاړ چې دا لاما ازم چې کوم دی یا لام تبتن بودیزم چې کوم دی دا یو داغه نوی فارم دی
په سواد کې د بود مت او هندو شاهی دور رستو د مسلمانانو وخت پیلېږي کوم چې د تاریخ کتابونه مونږ ته ښایي چې په یو زر عیسوي کال کې محمود غزنوی په وخت کې د پیر خوشحال سره پښتانه دلته راغلي د سواد په تاریخ جوړ نظر لرونکي عثمان اولسیار د دغه وخت په حق لا وایي
راغی نه پس په یو زر عیسوي کې چې د محمودی غزنوي یو سپهسالار چې هغه د پیر خوشحال په نوم باندې یاد دی په تاریخ کې هغه سواد ته راغلی دی او بیا دلته کې د دغه مقامي کوم دغه وخت چې هندو شاهي وه د هغې بادشاهي وه د هغې سره جنګونه شو هغه خلک د دې ځینه
دا چې یوسفزی پښتانه سواد تکله او څنګه راغلل په جواب کې عثمان اولسیار زیاته کړه
خو یو د دین پس چې بیا کوم ډېر اهم خوځښ شوی د افغانستان نه څوارلس سوه صدرګي چې هغه د میرزا الغ بیګ د یوسفزو د شړونتیا په شکل کې چې هغې د یوسفزو سره هلته کې اول دوستي جوړه کړه او بیا هغې خپله یو د مغلو دغه یو روایتي بې وفایي وه چې هغې کړې وه او بیا د هغې کې په یو لوی مقدار کې د یوسفزو بے دخلی وشو د افغانستان نه چې هغې رالو نه هغې بیا په دلزاکو کې بیا د دلزاکو نه پس چې راغلو نو د محمد زی په چارسده کې میشته کړو او د هغې نه پس ته چې سواد ته راغلو نو په سواد کې دلته زاړه سوادیان چې کوم د اوس په علایي کې او په دې علاقو باندې کوم میشته دي دغه د سواد زاړه پښتانه وو او دلته کې د ملک احمد بابا او د شیخ ملي مشاری کې دلته د سواد دا سیمه چې ده چې کوم موجوده سواد ته نه ده د یوسفزو ته حواله کړی شو نو د هغه وخت نه دغه سیمه چې ده تقریبا د پنځلس لس یا پنځلس سوه پنځلس عیسوي نه تر دې وخته پورې دلته کې بیا د یوسفزي په دې سیمه باندې آباد
د انګریز دور کې لیکل شوی نارت ویسټ فرنټیر صوبې ګزټیر وای چې شپاړسمې صدۍ پورې یوسفزي او نور د پښتنو قبیلې په بونیر کوزه سواد او دیر باندې په مکمل توګه قبضه شوی وي او هم د دوی په وجه د اسلام مذهب په دغه سیمو کې خپور شو مغل بادشاه ظهیر الدین بابر د پښتنو ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د یوسفزو قبیلې مشر ملک شاه منصور لور سره واده وکړو او د هغوی ملګرتیا یې ترلاسه کړه د مغل بادشاه همایون په دور کې پښتنو د بره سواد سلطان ویس ته ماته ورکړه او د سواد ټوله سیمه د پښتنو په ولکه کې راغله چا چې د همایون او بیا د اکبر او اورنګزیب بادشاه مشیری یا مالینه انکار کړی و د پښتنو خپل منځ کې جګړې او نورو پښتنو قبیلو سره د شخړو په سبب په سواد دیر او باجوړ کې ډیر وخت پورې ناکراری وه خو بیا په کال اتلس سوه پنځه دیرشم کې مذهبي او روحاني مشر عبدالغفور اخون چې دا سیدو بابا په نوم هم پیژندل شو د ټولو قبیلو مشران راغون کړل او هم هغوی عبدالغفور اخون چې د سواد ځای اوسیدونکي نو د سواد سیمې مشر وټاکلو په کال اتلس سوه اووم کې اخون بابا د مرګ وروستو د پښتنو قبیلې یو ځل بیا په خپلو کې په جنګ شوې او د عبدالغفور اخون زوی میاګل شاهزاده د سواد مشر وټاکل شو
چې کله اخون عبدالغفور چې کوم د سیدو بابا په نوم یا یادی دو چی پاتل سو پنځه دیرش یا دیرش خواوشا کی هغه دلته راغلی دی. بیا دلته کې د هغه خپل ریاضتونه او خپل مجاهدی دغه شروع کړي دي. د هغې نه پس ته چې بیا دغه اتلس سوه پنځه څلوېښت څلوېښت خواوشا کې د هغې د سیدو دا علاقې چې دي دلته راغی. دلته میشته شو دا یو صدر مقام وګرځو د خپل مذهبي او خپل ریاستي هلو ځلو دپاره.
د سوات د ریاست د انګریز وخت پورې خپل ځانګړی حیثیت لرلو او بیا وروستو چې کله پاکستان په کال نولس سوه اوه څلوېښتم کې جوړ شو نو سوات ریاست خپل وجود برقرار وساتلو او په کال نولس سوه یو کم او ایم کې د پاکستان برخه جوړه شوه. پښوات کې د لرغونی آثارو او ځایونو په حق لا د خیبر پښتونخوا د لرغونی آثارو محکمې یو چارواکي او پیښور میوزیم کې سیلنکارا بلکیس دورانی وایي چې د دوی محکمې پښوات کې یو ویش ځایونه کامی ورسره ګرځولې دي او دغه شان د سوات میوزیم هم په خپل زوړ حالت کې بیا رغولې دي.
کله د سوات نمراشي نو یو خپل نېچرل ټوریزم هم ډیر زیات دی. کم نېچرل کم ګرینری زیات ده. بل هغه دیم پوزېټیو دغه چې
تعلق لرون کی شوکت شرار چې په کلتور تاریخ او لرغونی آثار پوه لري وایي چې سوات دوه نیم زره کاله سرګند تاریخ لري او د سکندر اعظم نه واخله د والي سوات پورې د سوات ټوله سیمه د لرغونی آثار او نخ نخانو نه ډکه پرته ده. هغه وایي چې په سوات کې ډیر داسې ځایونه او ودانۍ شته چې هلته حکومت د هغې د څارنې لپاره څه کار نه دی کړی او ځایي خلک دغه قیمتي آثارو ته په څه نه څه قسم نقصان رسوي.
ډېر زیات داسې سایټس دي چې هغه لا پروټیکټډ نه دي. د هغې نه خلک خدای هم کوي یا چې کوم زمیندار دي نو هغه ته خو د هغې د اهمیت پته نه وي چې هغه هغه ورانې عدالتي پولې جوړې دیوالونه چې کوي نو دې ته د توجه ډېر زیات ضرورت دی. او دا زما په خیال باندې کو دا د سیاحت سره دا زموږ د تهذیبي جوړوالي سره او دا د خلکو د اقتصاد سره د دې یو ربط جوړ شي نو دا به بچ هم شي او په دې کې به یو ښکلا هم راشي او خلک به د دې د بچ کولو کوشش هم وکړي.
دغه شان د سوات سیمې نجیګرام سره تعلق لرونکي سید افضل شاه باچا وایي چې سوات کې د بودھ مت موجوده لرغونی آثار د بودھ مذهب منونکو لپاره د تبرک ځایونه دي. د کوم لیدلو یا څېړنې کولو لپاره به د باراني هیوادونو د لرغونی آثارو کارپوهان زده کوونکي او څېړنکار سوات ته راتلل. خو چې کله په خیبر پښتونخوا او په خصوصي توګه سوات کې د امنیت وضع خرابه شوه نو دغه خلک اوس په سوات کې نشي لیدلی.
لکه څنګه چې زموږ د مسلمانانو دپاره د احترام ځای چې دی هغه مکه او مدینه ده، دغه شان د بودیسټو دپاره سوات چې دی هغه ډېر زیات مقدس ځای دی. په سوات کې په ډېر ځایونو کې د دغه بودیسټو د دور چې دی هغه آثار دي. پای کې بریکوټ دی چې مخکې به ورته بازیروي، نجیګرام دی، نیموګرام دی، اوډیګرام دی، جان آباد دی، بودکډه ده، املوک دره ده، بلو کلی دی. قرض دا چې د سوات په هر یو کلي کې بتاتا پسنه شکل کې د بودیسټ د دور چې دی هغه آثار ملاویږي.
شوکت شرار چې د کسب لحاظ سره آرکیټیکټ دی وایي چې د بودھ مت وختونو هنر او کلتور اوس هم د سوات په ځینې ځایونو کې لیدل شي او په خصوصي توګه په لرګي او کانو کې د ګلکارۍ هنر نن هم د سوات په ودانو او کورونو کې په نظر راځي.
ځکه دوباره وس بیا یو روایت ول شروع دی. خلک په خې کې دغه په کور کې یا دغه په وزره کې یا دغه په مارکیټ کې د سنه سه یو دیوال په دغه شکل ګټي ویل دغه دغه چې کوم هنر دی د ګټي لپاره نو هغه وسوم کار دی وسوم خلک په خې.
اوریدونکو په کال 2008 اتم کې وسلوال طالبان په سوات کې رابرسیره شو او ډیر لږ وخت کې د سوات زیات تر سیمې خپل ولکه کې واخیسته. چرته چې د صوبایي حکومت عملداری ډیره کمه په نظر راتله. هم په دغه دور کې د شوکت شرار په وینا د سوات ځینې لرغونی آثارو او د سوات میوزیم ته نقصان ورسول شو. هغه وایي مرکزی او صوبایي حکومت له پکار دي چې سوات کې موجوده لرغونی آثار او تاریخي ځایونه یو ځل بیا د بارني سیلانیانو او لرغونی آثارو کارپوهانو لپاره پرانستل شي.
بنیادی طور په سواد باندې داسې قسم یو تحقیق ضرورت دی چې داغه یو مربوط پلاننګ ته بنیاد ورکړي. موږ هر څه داسې ځان لګړو د سواد سیاحت، د سواد خلکو اقتصاد،
دے کم تہذیبی اثار دی دا ٹول کو پے اور بس طرح دخل کو جاتو والے او دد نوی دور کم تقاضی دے کو بلی بل یو مربوط دے بین الاقوامی اداروں سے حکومت پر شریکا دا جو پلاننگ کو دخل کو طرح پیش کرنا باید کی سواد تو دا علاقہ جی دا پورا پاکستان تو دنیا تے دیر سو
اور دن کو نند تاریخ پانا کے مو دا سواد تاریخ اور لرغونی آثار پہ حق معلومات ترکل اور اصلن کی انہیں با دا یوبل تاریخی اور لرغونی زے پہ حق لا خبر کو طرح وقت پورے خپل قربا خالد خان تے اجازت ورکڑے دا خدے پامان
دا مشال ریڈیو دا میڈیم ویوز شپک سوا یبش